وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة أو أويمون إي آدم شي أوستو أو استاخذ بجنتك ندلت غوري دلت دول مطلب ده مسنة صيغة راغلي ده دبوتنو ده پارا دلتا اسكنا ندي راغلي بلکه راغلی دی چې تو او ستا خزه پوه شوې په دې خبره. نو یو خو مونږ ته دا پته ولګېده چې بی بی هوا به الله تعالی پیدا کړه او د دې په باره کې راځي چې آدم علیه السلام له کله په جنت کې ځای ورکړی شو نو هغه ډېر یوازې و خوشحاله نه و. نو الله تعالی د هغو په خوب کې بی بی هوا پیدا کړه د هغو د چجې نه د پسلی نه. نو هغه څو ګوري چې یو ښځه ناسته ده آدم علیه السلام ترینه تپوس وکړو چې ته څوک یې. نو هغې ورته وی چې زه ستا ښځه یم او ستا سره د اوسېدو دپاره او ستا سره د سکین دپاره مطلب سکون درکولو دپاره پیدا شوی یم. نو فرشتو ترینه تپوس وکړو چې د دې څه نوم دی. نو آدم علیه السلام ورته وی چې هوا. هغوی تپوس وکړو چې د دې نوم څه وجه ده. نو آدم علیه السلام ورته وی چې دا د یو ژوندي نه پیدا ده د حی نه. نو الله تعالی فرمایل چې اے آدم تو او ستا ښځه په اطمینان سره په جنت کې اوسېږئ. وکلا رغدا حیث شئتما او خوری او سکی د دې نه چې څومره هم تاسو خوړل غواړئ ښه په فراغت سره خورئ. که څه خوړل غواړئ که څه سکل غواړئ په تاسو باندې هېڅ پابندي نشته. نو دلته اوس کنا هم راتلی شو لیکن دلته اوس کن انت و زوجک ولی راغلی دی چې تو او ستا ښځه. ځکه چې د سړي ښځه هغه ځای اوسي چې کوم ځای سړی اوسي. د ښځې کور هم هغه دی کوم چې د سړي کور دی. ښځه د سړي سره موف کېږي سړی د ښځې سره نه موف کېږي. انت و زوجک یعنی الله تعالی هغوی ته وی چې ښه په فراخۍ سره خورئ. ټول جنت ستاسو دی او ستاسو کور دی جنت. او جنت ته جنت ولی وایي دا د جیم نون او نون نه دی د جین هم دا روټ دی. نو دا جنت او د جین د جنت او د جین یو روټ دی. جنت وایي پټ سیستا ٹھیک شوه. او جین هم خلق نه نی کنه یعنی د چا په نظر نه راځي. نو دومره او دا جنت چې دی دا دومره د ونو نډک دی او پټ دی نو ځکه ورته جنت وایي. او دا اوس کن لفظ چې دی چې کله تاسو روان یی او د سکون اخیستو دپاره دمه وکړئ نو هغې ته وایي. یعنی بنده زی 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 روان یي او اخر چې ستړی شي نو دمه وکړي نو هغې ته څه وایي؟ هغې ته وایي. او دا داسې وي چې دا مستقل نه وي دا عرضیستی وي دا عرضیستی وي دمه وي او بیا بنده د هغه ځای نه هغو ته تلل وي. د دې نه دا پته لګي چې هغوی به دلته ټول عمر نه وو. الله تعالی هغوی د کوم ځای لپاره پیدا کړي وو؟ داسې نه وه چې آدم علیه السلام د خپلې غلطۍ په وجه د سزا په وجه ځمکې ته راولېږلی شو. هغه واقعه وشوه او د هغې واقعې په وجه هغه راولېږلی شو ځمکې ته. لیکن الله تعالی په اصل کې هغه د ځمکې لپاره پیدا کړی وو. دای نو فرمایلی چې ته د جنت لپاره پیدا یې. هغه د ځمکې لپاره جوړ کړی وو چې دی به په ځمکه خلافت کوي. او مونږ وایو چې د هغو نه غلطي وشوه او د هغو د غلطۍ په وجه مونږ ته دا سزا میلاو شوه. نو نه داسې نه ده. هغه په ځمکه هغو ته په ځمکه باندې خلافت میلاوېدو او د هغې نه پس الله تعالی جنت ته انعام په طور ښودی دی. ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين او متى سنز دي ورزي دي ونيلا هذه فتكون من الظالمين گني تاسو دوانه بظالمان شي. او دلتا گوري چې کله وني طرف ته د تلو خبره راغله نو دوانو ته وی چې تاسو به د دې وني خاله نه ورزي. د دې نه د دې خبرې پته لګي چې تاسو دوانه به نه ځئ دغه طرف ته. حکم دوانو له ورکړی شوی وو چې تاسو دوانه مه ورځئ د دې ونې خواله. د دې نه پته لګي چې کله د الله حکم راشي چې دا مه کوئ نو بیا بنده دا نه شي ویلی چې دا خو ما د فلاني په وینا دا د فلاني په وینا دا کار وکړو دا د هغو قصور دی. او چې د الله کوم احکامات دي نو هغه د ښځو او سړو دوانو دپاره دي. نو څوک دا نه شي ویلی چې زه خو ښځه یم نو زه خو مجبوره یم. بی بی هوا بی داسې ندی ویلی چې آدم علیه السلام ما ته ویلي وو، نو ځکه الله تعالی دواړو له حکم ورکړی وو. دا ټول احکامات چې په قرآن کې دي نو دا د ټولو دپاره دي، نو جنرل احکامات د ټولو دپاره وي، لکه د مونځ حکم د ټولو دپاره دی. په هغې کې ښځه دا نه شي ویلی چې زما خاوند نه مني نو زه څنګه مونځ وکړم. ځینې احکامات داسې هم وي چې هغه صرف د ښځو دپاره راځي او یا صرف د سړو دپاره راځي په قرآن کې. ولا تقربا هذه الشجره، دلته د هذه الشجره نه څه پته لګي؟ د هذه الشجره نه څه پته لګي؟ خاص طور هغوی ته دا خبره وشوه چې دا ونه نو وروسته څوک نشي ویلی چې هلته خو دومره ونې وې، یعنی هغوی دا خبره نه شوه کولی چې هلته خو دومره ونې وې او ما ته پته نه وه، نو دلته هذه راغلی دی. نو دا اشاره قریب ده، نږدې اشاره ده، لکه دیس تری دا ونه. نو ښه یقیني خبره هغوی ته شوې وه، څه شک پکې نه وو. او دا یې هم نه وو فرمایلي هغوی ته چې باقي د ټولو ونو میوه خورئ تاسو دواړه، خو صرف د دې ونې میوه به نه خورئ. داسې خبره ورته نه وه شوې. او دا خبره نوټ کړئ، پوه شوې په دې خبره؟ بلکې دلته لا تقربا استعمال شوی دی. ولې؟ ځکه چې الله تعالی ته پته ده چې د انسان دا کمزوري ده چې هغه د یو څیز خواله لاړو نو هغه به پکې پرېوځي، هغه به بیا په هغه کار کې اونخلي، هغه شی به انسان ځان طرف ته راکاږي، اټریکټ به یې کړي، نو هغه به بیا په دغه کار کې اخته شي. او تاسو ګورئ چې ګناه هم د بنده نه په دې طریقه سره کېږي چې کله یو بنده د ګناه په اراده نه وي تلی، په یو مجلس کې کینی، نور خلک ګناهونه کوي، نو په دې کې هم نو دې پکې هم شامل شي. خلک وایي چې نه مونږ خواسي ځو، مونږ خو نه کوو ګناه. لیکن که تاسو ځان ډېر هم بچ کوئ چې نن نه کوم سبا نه کوم، لیکن بله ورځ به یې ضرور وکړئ. اوله داسې وي چې خرابې بنده ومني، اکسپټ کړي، او بیا د هغې نه پس بنده خرابې وکړي. او چې کله یو بنده خرابې طرف ته لاړ شي، هغه اکسپټ کړي، بیا هغه وهم کړي. او تاسو ته پته ده چې په قرآن پاک کې راغلي دي چې ولا تقربوا الزنا، چې د زنا په خوا هم مه تېرېږئ. دا نه دي ویلی شوي چې زنا مه کوئ، یعنی په هغه لاره هم مه ځئ چې چېرته زنا درنه ونه شي. او د زنا کولو اولنۍ لاره څه ده؟ چې کله بنده په غلط نظر وګوري، یعنی د شهوت نظر اچول په چا باندې، نو دا اولنۍ شی دی، د لارې اولنۍ پړوی ده، اولنۍ سټپ دی. نو وفرمایلی شو چې د دې خواله مه ورځئ، دلته وفرمایلی شو چې د دغه ونې خواله مه ورځئ. نو څومره انسټرکشنز دي، نو دا د ټولو ګناهونو دپاره دا ولا تقربا یاد ساتئ. نو دا خلک چې وایي چې مونږ خو ډېر مضبوط یو، مونږ خو نه کوو، زه څه پاګله یم چې داسې به وکړم، زه څه وړه خو نه یم، ولې زه نه پوهېږم. نو دا ټول کم دا ټول عقل چې وي که نه، نو دا بیا د بنده نه لاړ شي. شیطان په انسان باندې داسې غلبه بیا مومي چې هغه بیا په بنده باندې غلط کارونه کول شروع کړي. نو ځکه داسې ځایونو ته تلل هم نه وي پکار. فتکون من الظالمین، ګنې تاسو به د ظالمانو نه شئ. اوس مونږ ګورو چې ظالم څوک وي. نو دلته د انسان ظلم دا دی چې کله انسان یو ګناه وکړي نو دا هغه په خپل ځان باندې ظلم کوي، ځکه چې د ګناه بدله سوی جهنم وي که نه. او د ظلم یو معنی ده حقدار له د هغو حق نه ورکول، چې کله یو شی د خپل ځای نه وخوځولی شي او بل ځای کېښودی شي. نو دوی د دوی ظلم دا وو چې چرته دوی له تلل پکار وو، نو دوی چې چرته دوی له نه وو تلل پکار، نو دوی هلته لاړل. نو بیا څه وشو؟ هغه وشو چې پکار نه وه چې شوی وی. فأزلهما الشیطان، نو دواړه شیطان وخویول. خویول پېژنئ؟ یعنی په یو سلیپری ځای باندې چې بنده وخویږي، مطلب دوکۍ ورله ورکړه د دې ونې په وجه. فأخرجهما مما كانا فيه، نو دوی دواړه یې وایستل د هغه ځای نه کوم ځای چې دوی دواړه وو. دې شیطان په هغوی باندې حمله وکړه، پچا په هغوی اور تر نن ورځې پورې حمله کوي قسمونه خوري چې زه خو ستاسو خیر خوایم تاسو که دا میوه وخوړه نو همیشه به ژوندي یې هغوی ته هم داسې وې او دا قصه به بیا هم راځي په قرآن پاک کې دا اووه ځله راغلي ده په ټول قرآن کې الله تعالی په شروع کې هغوی ته وفرمایل چې ګورئ د علم په وجه چرته په تاسو کې لویي رانه شي الله تعالی چې چاله څومره علم ورکړي نو بس هغه مره وي د هغې نه سیوا ستاسو سره نه شي راتلی او ګورئ د ټولو نه غټ فضیلت آدم علیه السلام ته په څه وجه میلاو شوی و دا خبره مه هېروئ بلکې دا د علم ډېر دا علم ډېر په قدر سره اخلی او ګورئ په دې لاره باندې شیطان څنګه راځي او آدم علیه السلام چې دومره علم واله و نو هغه هم د شیطان په جال کې ونښتو د دې نه پته لګي چې انسان چې الله تعالی انسان بچ کولی شي ځکه مونږ اعوذ بالله وایو چې ای الله مونږ ستا په پناه کې راځو مونږ په خپله نشو بچ کېدی خو ډېر هم څوک علم واله وي په هغه هم شیطان نښلوي د حضرت عبدالقادر جیلانی په باره کې راځي چې هغه هم شیطان حلولی و نو هغه د شیطان په چل باندې پوه شوی و او هغه د شیطان خبره نه و منلی نو شیطان وی چې ته صرف د خپل علم په وجه زمانه بچ شوې نو هغه وی چې د الله د توفیق په وجه نو شیطان اوس څه کوي چې هغه د علم په وجه نښلوي چې دې لارې ته راغلی دی نو چې په دې کې ونښلوم او ګورئ خلک اکثر وایي چې فلانی دومره علم وی او بیا هم داسې کار کوي نو ګورئ د علم په ذریعه خلک پوهېدی شي او مخکې به تاسو ګورئ چې آدم علیه السلام پوهه شو د شیطان په چال لیکن داسې نه وه چې شیطان په علم والو او لیکن داسې نه ده چې شیطان په علم والو پسې نه راځي هغه خو به زور لګوي او الله تعالی بیا د آدم علیه السلام نه تپوس کړی و چې ای آدم تا ولې د شیطان خبره واورېده نو هغه وویل چې یا الله ما ته دا پته نه وه چې ستا هم څوک په دروغه قسم خوړی شي ځکه چې شیطان وی چې زه د الله تعالی قسم خورم او تا ته داسې ویم چې زه ستا خیر خوایم نو بیا هغو میوه وخوړه او دلته د ونې یا میوې متعلق نه دي راغلي چې دا د څه ونه وه او ضرورت هم نشته د دې خبرې په دې کې ډېر اسرائیلي روایات دي نو اصلي خبره دلته دا ده چې شیطان هغوی دواړه څنګه دوکه کړل وی لمسول هغوی ته ویلی شوی وو چې نږدې هم مه ورځئ دې ونې طرف ته نو شیطان هغوی هغه ونې ته نږدې بوتلل نو د هغې میوه یې پرې وخوړه او ګورئ په هغه وخت د دواړو نه جامې لرې شوې د جنت کومه جامه چې هغوی اغوستي وه او د هغوی چې کمځای و د اوسېدو هغه ترېنه هم لاړو په داسې زبردست ځای کې اوسېدل د هغې نه یې لرې کړل نو د دې نه دا پته لګي چې کله انسان ګناه کوي که نه نو د ګناهونو په وجه بیا هغوی د یو نعمت نه محرومه شي او د الله تعالی د رحمت نه محرومه شي او هغه شی چې الله هغوی له ورکړی نو هغه ترېنه واغستی شي او هغه شی چې هغه الله تعالی بنده له ورکړی وي نو هغه ترېنه واغستی شي نو دا د ګناهونو نهوست وي او بیا الله تعالی وفرمایل چې وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو كل شيء لدي زينا نو دي مطلب دي چې جنت چرته اوچت ځای و چې هغوی ته وویلی شو چې کوس شی بعضکم لبعض عدو چې په تاسو کې بعضې د بعضو دشمنان دي نو مفسرینو د دې معنی کړې ده شیطان آدم علیه السلام او بی بی هوا بی دی په خپلو کې د یو بل دشمنان شو آدم علیه السلام او بی بی هوا بی یو طرف ته شو او شیطان بل طرف ته شو او بله د دې معنی راځي چې په انسانانو کې به ځینې دشمنان وي مطلب شیطان به د انسان په منځ کې دشمنۍ پیدا کړي او تاسو ګورئ چې څومره دشمنۍ دي د خلکو د نسلونو پورې چلیږي نو اوس دلته وویلی شو چې ځای کوس شی هغوی خو هسې هم الله تعالی ځمکې ته رالیږل څه بله لاره نه وه لیکن اوس ولې هغوی راوباسلی کېږي د جنت نه د هغوی د ګناه او غلطۍ په وجه ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین او ستاسو دپاره په ځمکه باندې د اوسېدو ځای دی او فایده اوچتول دي د یو مقرر وخت ته پوري تاسو ځئ ځمکې ته کوز شئ، نو هغوی د جنت نه اوشړلی شو، د عزت سره خو نه دي روان که نه، ځمکې ته خو تلل خو په سمه طریقه لا نړو، بلکې اهبطوا اوځئ د دې ځای نه لاندې ځئ، ستاسو په ځمکه اوس اوسېږئ، دلته ستاسو دپاره مستقر دی. مستقر وایي یو عارضي ځای ته چې د لږ وخت دپاره وي، د قرار ځای. دا داسې واخلئ لکه چې کله مونږ چېرته ځو او په لاره باندې رست ایریا راشي، او هلته مونږ بستره نه غوړوو او نه مونږ کور جوړوو او نه یې ډیکوریټ کوو، هلته آرام وکړو، دمه شو او بیا ځو سفر وي که نه. نو مستقر هغې ته وایي او د هغې نه یاد ساتئ. یا داسې لکه چې یو مسافر روان وي او د لږ وخت لپاره د ونې د لاندې کښېني، نو دې ته وایي استقرار. الله اکبر. او مونږ ته خو دا مستقل ښکاري، مونږ خو وایو چې مونږ به ټول عمر دلته یو او بس، حالانکه دا مستقر دی. نو الله تعالی ورله یو عارضي ځای ورکړو چې دلته کښې اوسېږئ، او دا خبره ثابته کړئ چې تاسو د جنت حقدار یئ. ومتاع الی حین، په دې کښې متا ده یوټیلیټیز، یعنی سامان دی د استعمال، د کله پورې الی حین، د یو وخته پورې. د دې نه پته لګي چې دا هر څه د لږې مودې دپاره دي، عارضي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې په دنیا کې د مسافر په شان اوسېږئ، لکه څنګه چې یو مسافر د لږ وخت لپاره د ونې د لاندې دمه کوي. الله اکبر. الله تعالی دې مونږ معاف کړي، ځکه چې زموږ ژوندونه خو د مسافر په شان نه ښکاري، او زموږ عملونه هم داسې نه دي چې مونږ ته د دې ځای نه تلل دي. زموږ عملونه خو داسې دي چې مونږ ته ټول عمر دلته اوسېدل دي. زموږ خواهشات وګورئ، زموږ هوسونه وګورئ، زموږ لالچونه وګورئ، زموږ چې کوم یرې دي، یا زموږ چې کوم یعنی زموږ چې کوم یقینونه دي چې همیشه به داسې وي چې بس مونږ همیشه دلته یو، که د چا جنازې اوچتېږي نو اوچتېږي به، مونږ ته څه فرق نه پرېوځي، ځکه چې مونږ خو به دلته یو، او که تلل وي نو نور خلک به ځي. نو اوس او بله دا چې لا اوس خو نه ځو، لا اوس خو هم ډېر وخت دی زموږ سره، او مونږ چې به کومه طریقه جمع کول کوو، او داسې ښکاري نه چې مونږ به دلته مستقل یو، او مونږ ته داسې ښکاري نه چې مونږ به دلته مستقل نه یو. استغفر الله ربي، الله تعالی دې مونږ معاف کړي. فتلقى آدم من ربه کلمات، پس حاصل کړی آدم علیه السلام د خپل رب نه څو کلمې. په تفسیرونو کښې راځي چې کله آدم علیه السلام دنیا ته را ولېږلی شو، نو هغه دومره پیمانه وو، نو آدم علیه السلام یو ځای راکوز شو، او بی بی هوا به بل ځای راکوزه شوه، او شیطان هم بل ځای راکوز شو. اهبطوا لفظ راغلی دی، او دا د دوو نه د زیاتو دپاره استعمالېږي، نو ځکه درې واڼه راکوز شوي وو. هغه دومره پریشانه شو چې دا لاسو شو چې زموږ نه دا غلطي وشوه، مطلب آدم علیه السلام او بی بی هوا به هغوی ډېر زیات شرمنده وو، لیکن هغه وخت د توبې په باره کښې هغوی ته پته نه وه. نو الله تعالی بیا هغوی ته د توبې دپاره یو څو کلمې وښیلې. ګورئ که نه، چې انسان کله په خپلو کړو باندې ستومانه شي، پیمانه شي، چې کله د انسان په زړه کښې دا خبره راشي چې باقي ما غلطي وکړه، نو دا توبه ده. نو دا د توبې اولنۍ پړوی ده، مطلب اولنۍ سټپ ده د توبې. او داسې نه ده چې د بنده یو غلط کار وکړي او بیا په هغې باندې ولاړ وي، مطلب شیطان چې کوم غلط کار وکړو نو هم هغه خبره یې بنده ته وښیله. نو د غلطۍ نه پس خپله غلطي نه مني انسان، چې نه زما نه لا هم غلطي کېدی شي، لیکن شیطان خپل دلته کښې هم شیطان خپله غلطي ونه منله. هغه نه هغه هېڅ پیمانی ظاهره نه کړه، نه یې توبه وویسته، بلکې په پړه باندې ونښتو چې زما نه څه غلطي شوې ده، او وایي چې د ده په وجه تازه د جنت نه را وویستم، او الله تعالی شروع کړل. دا خبره به بیا مونږ وایو چې کله دوباره راشي انشاءالله تعالی. نه الټه یې په الله تعالی باندې الزام ولګو، او سبحان الله، دې ته ویلی شي ظرف، دې ته ویلی شي د الله تعالی صبر، چې هغه ولاړ دی او داسې خبرې کوي لګیا دی، او الله تعالی که یو کن اوی که نه نو د ابلیس به یو ذره هم په نظر را نشي، لیکن الله تعالی هغوله مهلت ورکړو چې زه کوه چې څو کول غواړی نو وکړه، هغوله یې مهلت ورکړو. زمونږ په مخ کې که زمونږ یو بچی داسې ووایي نو مونږ ترینه یو سپېړه وتنبوو چې ستا دومره جرت څنګه وشو چې داسې خبره دې وکړه ماته، نو مونږ خو نشو برداشت کولی. او دا یو ادنا مخلوق دی، او الله تعالی ته یې داسې خبرې وکړې، تکبر یې وکړو چې ای الله ستا په وجه داسې شم زه. نو هغو خپله غلطي ونه منله، او هم دا کار هغو د بنی هغه دا کار د بنی ادم سره کوي. دا خلک چې وایي چې زما د څه شي قصور دی، دا خو د فلانۍ قصور دی، او مونږ څه وایو چې دا خو زه شیطان ولمسولم. نو آدم علیه السلام خو هم داسې ویلی شو چې زما څه قصور دی، دا خو ماته شیطان داسې ویلي وو چې تا شیطان داسې کلاو پرېښی وو، نو هغو مونږ ولمسولو. ای الله، دا خو د هغو قصور دی، هغه ونیسه، ما څه کړي دي، زه خو د هغو په لمسه پسې لاړم. ډېر خلک وایي چې شیطان راباندې داسې وکړل، نو شیطان خو وکړل، لیکن مخکې څه دي؟ اوله خو څوک خپل قصور نه مني، او بیا وایي چې دا خو د فلانۍ قصور دی، او که چېرته ومني چې زما غلطي ده، نو د منلو نه پس ورسره څومره فکر وي چې یا الله ما معاف کړي. هغه وایي چې څه وشو نو وشو، بس څه پرېږده، مخکې به ګورو. نو آدم علیه السلام خو بالکل هم وخت ونه لګه، او په دې خبره یې سوچ هم ونه کړو چې غلطي د چا وه. او په دنیا کې خلک دا خبره په زبردستۍ په هغوی باندې مني، او هغوی ته وایي چې دا بل بنده ووایي چې ما غلطي کړې ده، او که څوک یې نه مني نو بیا په ناخوالۍ سره ووایي چې زه ټیک نه، زما غلطي ده. نو دا خو غلطي منل نه شو. نو آدم علیه السلام ته د خپل نو تاسو ته تا د آدم علیه السلام نه، مطلب د خپل پلار نه، یو خبره تاسو زده کړئ چې غلطي ترینه شوې وه، او هغه یې ومنله، او الله تعالی بیا په هغه باندې مهربانه شو. او تاسو ته تا پته ده چې د چا غلطي لویه وه، د آدم علیه السلام او که د ابلیس؟ د چا غلطي لویه وه تاسو وایئ؟ تاسو ته تا پته ده چې د آدم علیه السلام غلطي ډېره لویه وه، ځکه چې الله تعالی ټولو فرشتو له حکم ورکړی و، او په هغې کې یو ابلیس خبره نه وه منلي. او آدم علیه السلام ته خو خاص الله تعالی ویلي وو چې تاسو دواړو دا کار مه کوئ، تاسو دواړو دې له نږدې مه ورځئ، او خواله یې ورنه شوئ. خبردار، لکه یو صدر دی، او هغه خپل ټول قوم ته وایي چې تاسو غلامي کوئ، او په هغوی کې چې تاسو به غلا نه کوئ، او په هغوی کې یو کس غلا وکړي نو یو کس حکم ونه منو، او که یو صدر څوک را وغواړي او هغوی ته ووایي چې ته زما خاص بنده یې او ته به دا کار نه کوې، او هغه هغه کار وکړي، نو هغه به ورته وایي چې تا ته خو ما خاص طور دا خبره کړې وه چې ته به دا کار نه کوې، او ما تو راغوښتې وې، نو تا دا کار څنګه وکړو؟ نو ګورئ، ټول جنت د هغوی دپاره وو، صرف د یو شي نه یې هغوی منع کړي وو، صرف یو حکم یې ورله ورکړی وو، او هم هغه هغوی مات کړو. نو ټیک د هغوی حکم خو مات کړو، لیکن هغوی بیا چې کوم پښیمانه وو او شرمینده وو، او دا خبره یې ومنله چې واقعي زموږ نه غلطي وشوه، نو هغه د الله تعالی ډېره خوښه شوه. د هغوی توبه د الله تعالی دومره خوښه شوه، او الله تعالی بیا هغوی ته کلمات وخیل، کوم کلمات؟ او هغه وو: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله تعالی فرمایلی وو چې د دې ونې خواله مه ورځئ، ګنې تاسو به د ظالمانو نه شئ. نو آدم علیه السلام دعا وکړه چې ای ربا، ای زموږ ربا، مونږ په خپل ځان باندې ډېر غټ ظلم وکړو، او که تا مونږ معاف نه کړو نو مونږ خو به ظالمان شو. چې کله څوک ګناه کوي نو هغه وخت بنده په خپل ځان باندې ظلم کوي، ځکه چې بیا بنده د هغه ګناه سزا په خپله تېروي. نو الله تعالی د هغو توبه قبوله کړه، ځکه چې هغوی پښیمانه شو، ژړلي او پریشانه وو. لیکن هغوی نه پوهېدل چې څنګه توبه وباسو. نو الله تعالی په هغوی باندې ډېر زیات مهربانه شو، ځکه د دې نه موږ ته پته لګي چې انسان دې چېرته هم دا سوچ نه کوي چې اوس به الله تعالی ما نه معاف کوي، نو زه توبه نه کوم. اوس خو هسې هم دومره زندګي تېره شوه، نو اوس څه فایده ده زما د توبې؟ نو یاد ساتئ دا خبره د معافۍ غوښتو، چې بعضې خلک وایي چې په حج به لاړه شم نو یو ځل به توبه وباسم. نو داسې رویه نه ده پکار چې څنګه محسوسه کړئ چې زما نه غلطي وشوه نو هغه وخت توبه وباسئ. نو هغه وخت الله تعالی ته ټیک شئ، هغه وخت د الله تعالی په مخ کې خپله شرمندګي ظاهره کړئ. او یو خبره دا ده چې بنده کله توبه وباسي او هغه په یقین سره توبه کړي، نو الله تعالی بیا د هغه توبه قبول کړي. الله تعالی ډېر مهربانه دی. ګورئ دلته راغلی دی فتاب انه هو التواب الرحیم، د تواب معنی ده بار بار توبه قبلول والا. او آدم علیه السلام خو صرف یو غلطي کړې وه. دلته تواب لفظ ولې راغلی دی؟ ځکه چې الله تعالی ته پته وه چې د آدم علیه السلام او د هغو د اولاد نه به بار بار غلطیانې کېږي، ګناهونه به تي کېږي، بار بار به د هغوی نه خبرې هېرېږي، غلطیانې به کوي، خطا به کوي. نو د هغې دپاره وویلی شو چې بار بار الله تعالی توبه قبلونکی دی. نو انسان دې چېرته هم نه مایوسه کېږي د الله تعالی نه چې ما خو مخکې توبه نه ده کړې، نو اوس یې سوله وکړم. نو دا خبره یاده ساتئ. او بله خبره دا ده چې کله بنده توبه وباسي نو بیا دې په هغې باندې خپل ځان قایم او ساتي. داسې نه ده چې نن توبه کړئ او بیا دا سوچ کوئ چې الله به مې نه معاف کوي. او اما داسې وایئ چې مونږ ته خو پته ده چې الله تعالی چې مونږ ته خو پته نشته چې الله تعالی به مونږ معاف کړي او که نه. نه، الله تعالی معاف کول واله دی. الله تعالی ډېر مهربانه دی. او الله تعالی چې د چا الله تعالی چې د چا توبه نه ده قبوله کړي، نو د هغوی په باره کې په قرآن کې راغلي دي وليست التوبة الذين يعملون السيئات، داسې خلک دي چې د هغوی توبه به نه قبلېږي، سیئات کوي، هغوی ګناه نه پرېږدي او توبه 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 په خوله کوي. نو ګناه پرېښودل ضروري دي. خو چېرې تاسو ګناه هم کوئ او ورسره توبه استغفار، لکه چې آدم علیه السلام میوه خوري او ورسره وایي چې توبه توبه توبه، نو میوه نه دي خوړل پکار او ورسره توبه توبه، د دې بیا دا بیا بنده له فایده نه ورکوي. ټیک شوه؟ نو نن زموږ د توبې ته دا طریقې دي. او ځینې خلک وایي چې ما څه غلطي کړې ده، ما څه کړي دي، لیکن زه خیر دی توبه به وباسم. نو زاسې به توبه استغفار وکړم. د استغفار خو هسې هم د هغې سره ډېر هڅو میلاویږي او ډېرې مسلې ورسره حل کېږي، نو زه توبه وکړم. او د لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، د دې تسبیح خلق کوي چې زمون فلانی کار صحیح شي او په هغې کې د بنده نیت نه وي چې الله زما ګناهونه معاف کړي. په هغې کې څه وي؟ په هغې کې دا وي چې بس زما دا کار وشوي. او نو دا دی زمون د توبې حال. توبه خو شرمندګي ده، توبه خو پښیماني ده چې بنده دا خبره ریالایز کړي چې زما دا غلطي ده، فلانې ګناه مې کړی دی او ای الله هغه ګناه ما پرېښی دی. نو دا د توبه. نو د هغې نه پس بیا الله تعالی تواب دی. انه بېشکه انه هو التواب، بېشکه هم هغه التواب دی. او ما تاسو ته په تېر ځل ویلي وو چې کله هغه راشي نو په هغې کې ډېر تاکید پیدا شي. هم هغه دی توبه قبلول واله. نو د الله تعالی د رحمت نه چېرته هم مه مایوسه کېږئ. چې کله درنه غلطي وشي نو همیشه خپله غلطي ومنئ او الله تعالی ته توبه وباسئ. نو هغه ډېر مهربانه دی. هغه بار بار ولې توبه قبلوي؟ ځکه چې هغه الرحیم دی که نه. هغه بار بار رحم کوي والده زکه خو هغه بار بار توبه قبلوي. قل نهبطوا منها جميعا، او دلته هغه منظر خیالي شوی دی چې الله تعالی هغوی ته وي چې اهبطوا كل شيء منها د دینا جميعا طول، یعنی آدم علیه السلام هم بی بی هوا بی هم او شیطان هم. نو دا اهل کتاب چی دی کنه، یعنی دا کریسچنز او یهود، نو دی وایی چی بی بی هوا او آدم علیه چی بی بی هوا آدم علیه السلام لمسولی و او هغه آدم علیه السلام باندی میوه په زور باندی خوړلی و هغه مجبوره کړی و. حالانکه دلته د دوو سیغو راغلی ده، د دوو تنو سیغه راغلی ده. فأزلهما الشيطان، دا هما چې دی وګورئ، نو شیطان دواړه د جنت نه راوویستل، دواړو میوه خوړلې وه. داسې نه وه چې بي بي هوا به یې خوړلې وه او هغې آدم علیه السلام ته وی چې تو خوره، نو د هغې په وجه آدم علیه السلام په مشکله کې شو. داسې نه وه، ځکه خو ټول راکوش شو بیا چې ټول کوش شئ. فإما يأتينكم مني هدى، او چې کله هغوی ته وفرمایل چې ځی لاندې کوش شئ، نو د هغې سره یې آدم علیه السلام ته فرمایلی وو، نو د تلو په وخت کې ورله هدایت ورکړو. او موږ ټولو ته په دې خبره ځان پوهه کول دي، فإما يأتينكم مني، چې راځي به تاسو له زما د طرف نه هدایت، یعنی تاسو خو دنیا ته روان یې، نو د هدایت سامان به الله تعالی درلیږي. د هدایت د سامان مطلب دی کتابونه به د الله تعالی درلیږي، رسولان به الله تعالی درلیږي، صحیفه به الله تعالی درلیږي. نو د هدایت بسونه څه سامان درځي، ځکه چې د انسان رهنمایي کیږي، فمن تبع هدایا، پس چې چا پیروي وکړه زما د هدایت، د الله تعالی د هدایت، د بل چا نه، چې بل څوک مو په خپل ځان پسې ولګوي نو هغه نه، نو د الله تعالی د هدایت چې چا پیروي وکړه، یعنی چې الله تعالی چې کوم ګایډنس راولېږو او هغه چا فالو کړو، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نو هغوی به د هغوی سره به نه یره وي او نه غم. یره د چا وي؟ یره همیشه د راتلونکي وخت وي، یعنی یره د څه نه وي؟ د راتلونکي وخت نه، چې هی چېرته داسې ونهشي، هغسې ونهشي، چې چاته څه نقصان ونه رسي. او غم همیشه د تیر وخت وي، را روان وخت خو چا نه دی لیدلی، نو د هغې غم بنده نه شي کولی. کله کله بنده ته خپلې تېرې خبرې یادې شي، را یادې شي، نو ژاړي. نو دا غم بنده له ډیپریشن ورکوي او یره په بنده باندې ګبراهټ راولي، چې هی چېرته داسې ونه شي، هی هغسې ونه شي. چې څوک د دې هدایت پیروي کوي، نو الله تعالی وفرمایل چې د هغو سره څه وعده ده، نو د هغو دپاره به نه یره وي او نه به غم وي. د دې خبرې څه مطلب دی؟ چې هغو ته به چېرته هم، په هغو باندې به چېرته هم غم نه راځي، او یا دا چې په راتلونکي ژوند کې به د هغو دپاره څه خطره نه وي. نه، د دې دا مطلب نه دی. په دنیا کې خو ظاهره دا غمونه راځي، پریشانۍ به هم راځي، یره به هم وي، لیکن چې څوک زما د هدایت اتباع کوي، هغه فالو کوي. او نن زموږ سره د هدایت څه سامان دی؟ قرآن. چې څوک په دې ځي، نو د هغو دپاره به هېڅ یره او غم نه وي. د دې څه مطلب دی؟ چې دا قرآن به هغو له تسلي ورکوي، دا قرآن به د هغو د زړو دپاره د مرهم کار کوي، دا قرآن به د هغو ملګری شي، دا قرآن داسې ښکلې ښکلې تسلۍ ورکوي بندله، هغو له بل انسان داسې تسلي نه شي ورکولی. ځکه اکثر خلک، د کلاس خلک اکثر وایي چې ما په کلاس کې کومې خبرې واورېدې، نو هغه داسې وې لکه چې زما دپاره وې، ما ته پکې د خپلې مسلې جواب میلاو شو، زما فلانۍ پریشانی وه او ما ته داسې ښکارېده چې ما ته د هغې مسلې جواب میلاو شو. او واقع چې کله انسان د دې هدایت پیروي کوي، مطلب دا فالو کوي، نو بیا انسان ته د قرآن نه ډېرې تسلۍ میلاویږي. په تېرو غمونو باندې بنده خفه وي او جړا وله ورځي، لیکن قرآن د هغو زړونه مضبوطي ورکوي. او د یری او د غم نه بچ کېدل ولې ضروري وي؟ ځکه چې دا غمونه انسان خرابوي، هغه بیا د سکار نه وي، ډیپریشن هم بنده خوري. او چې کله بنده له ګبراهټ وي، نو بیا هم هغه د بسترې نه نشي پاسېدی او د حزن دپاره مسنون دعا هم ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حزن نه پناه غوښتې وه، اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن، او د صحت دپاره خو دا څیزونه ډېر خراب دي، لیکن د انسان بیا ځکه چې انسان دا بیا انسان داسې کړي چې بنده هیڅ کار نشي کولی، نو یو خو د دې دنیاوي فایدې دي او په آخرت کې به د هغوی دپاره نه غم وي. او نن هم مونږ په دې غم کې یو چې په آخرت کې به پته نشته چې زمونږ سره څه کېږي، پته نشته چې زمونږ به څه حال وي، پته نشته چې چېرته ریاکاري مې نه وي په عمل کې، لیکن چې کله هلته ورسي نو هیڅ یره به نه وي د هغو، ځکه چې هغوی به خپل انجام وویني او د الله تعالی د طرف نه به هغوی ته ډېر عزت میلاو شي، او هغوی به وروسته بیا هیڅ غم هم نه وي او نه به ورسره د راتلونکي وخت یره وي. او دا به د چا دپاره وي؟ فمن تبع هدایا، چې څوک زما د هدایت پیروي کوي، ځکه چې په قرآن باندې تلل ضروري دي. ځکه خو تاسو ګورئ چې ځینې خلک خو ډېر مالداران هم وي، ملینیرز وي، بلینیرز وي، هغوی ډېر بې چینه وي، ډېر بې سکونه وي، او ځینې خلک په جومپړۍ کې خوشحاله وي. نو دوی ته څه میلاو شو او هغوی ته څه میلاو دي؟ نو دغه فرق دی. زموږ خیال وي چې مالدار کس به د راتلونکي وخت به ورسره هیڅ فکر نه وي، د یو مالدار کس سره زما ټول غمونه به ختم شي که زه مالدار شم، او بلکې اکثر سوچ کوي چې زمونږ فیوچر به سیکیور شي. نو چېرته د پیسې سره یا د سیزونو سره فیوچر سیکیور کېدی شي، نو د فیوچر سیکیور کول قرآن خیالي دي. د فیوچر څه طریقه ده د سیکیور کولو؟ فمن تبع هدایا، زما د هدایت پیروي کوئ نو ستاسو فیوچر به سیف شي. نو ګورئ چې د چا سره ډېره پیسه وي نو هغوی خودکشۍ کوي، او پیسه خو څه عزت نه دی. هر قسم لکژري که هم وي د بنده سره، او که د چا سره یعنی مطلب دلته دا دی زما د خبرې چې پیسه هم ده، هر قسم لکژریز هم دي د هغوی سره، لیکن سکون ورسره نشته، هغوی خودکشۍ کوي او د ګولو په زور اودو کېږي. ستاسو څه خیال دی چې د پیسې والو سره سکون وي هر وخت؟ نه. نو الله تعالی فرمایل او دا دی زموږ امتحان چې په لا ریب فیه، یعنی زموږ څومره یقین دی په دې، په دې کې هیڅ د شک خبره نشته چې الله تعالی دا خبره وکړه نو بیا به هیڅ یره او غم نه وي. او په کار ده چې زموږ ایمان وي په دې خبره، چې کله زموږ ایمان راوړو نو بیا به ورپسې منډه وهو چې نه، موږ له د دې اتباع په کار کول په کار دي. که په دنیا کې هر څه وایي خو موږ که په دنیا کې خلک هر څه وایي خو موږ به دا فالو کوي د خلکو طریقې نه، د الله تعالی هدایت. زمونږ یره د څه وي چې ملګري به مې څه وایي، خلک به څه وایي، موږ به وروسته پاتې شو، زمونږ سره به خلک بیا دوستۍ نه کوي. نو صرف د الله د هدایت پیروي کوئ، ټول غمونه او یری به دې ختم شي، او ګورئ چې الله به ستاسو زړونه څومره د سکون نه ډک کړي. نو بهر والا سیزونه نه بدلیږي، صرف دا چینج تاسو ته دننه راوستل دي. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، او چې څوک کفر کوي او زمونږ آیات دروغ ګڼي، چې کومې نښې د الله تعالی د طرف نه راځي، کو هغه معجزې وي، کو هغه د وحي په صورت کې وي، چې د هغې نه څوک انکار کوي چې زه دا نه منم، او هغه وایي چې دا زه ریجکت کړم، په خپله یې هم نه مني او نورو ته هم وایي چې دا غلط دي. یو وي په خپله نه منل، او بل وي نور خلک لمسول. اولئک اصحاب النار، نو دا خلک ملګري دي د اور. دومره یعنی دلته کې دوه لارې خیالي شوي دي، یو دا چې بنده دا ومني، یعنی یو دا چې بنده دا ومني او روان شي پی، او بل لاره انکار کول دي. د دواړو انجام ستاسو مخې له راغی، یو دی اصحاب النار او بل څوک دي؟ تاسو به وایئ چې اصحاب الجنه. ها، الله تعالی په قرآن کې ځای په ځای د اصحاب جنه ذکر هم کړی دی چې چرته هم د جهنم ذکر راغلی په قرآن کې کنه، نو ورسره ورسره د جنت ذکر هم راغلی دی. نو دلته خو د جنت ذکر نشته، نو په اصل کې فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، په دې کې د جنت ذکر پټ دی، ځکه چې په جنت کې به نه یره وي او نه به غم وي. نو اصلي یره او غم به د بنده هلته نه وي، ټیک شو، یعنی ختم بشي. لکه څنګه چې امام تیمیه رحمه الله فرمایي چې زما جنت خو په ما کې دننه پروت دی او هغه زمانه څوک نشي تختولی، نو اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون، نو دا خلق دی د اور ملګری او هغوی به همیشه په هغې کې اوسي. الله تعالی دې په خپل هدایت لو باندې، یعنی الله تعالی دې په خپل هدایت باندې د تلو مونږ ټولو له توفیق راکړي. الله تعالی دې د تکبر نه مونږ ټول محفوظه وساتي، د حسد نه دې مونږ ټول محفوظه وساتي، او د خپلې نافرمانۍ نه دې مونږ ټول محفوظه وساتي. الله تعالی دې مونږ ټول د هغې لارې نه محفوظه وساتي چې هغه ستا د ناراض، یا الله مونږ د هغه لارې نه محفوظه وساتي چې هغه ستا د ناراضۍ ده. الله تعالی دې مونږ له د رښتینې توبې کولو توفیق راکړي، چې الله تعالی مونږ په توابین کې شامل کړي او مونږ همیشه رښتینی توبې والا شو، چې په مونږ کې تکبر را نشي، چې نه مونږ خو غلطي نه ده کړې. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. تلاوت واوري.
بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.